8 صبح به وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدین ساروان.
در مننه ستره مشه نیمی صاحب قدر منو آوردن که تاسته هم سلامون آوردی کم. د خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د ځینو څارونکو ډلو له لوري دا غوښتنه چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د اورلګیدو د تاوانونو، په غزنی کې له خلکو څخه د وسلوالو طالبانو د مالیه د اخیستلو او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. په جلال آباد کې څو چاودنو دوه تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو وغوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي، او سعودي عربستان د خپلو متحدانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرله پسې چاودنې وشوې. عطاالله خوږیانی وویل چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. په دریو چاودنو کې زیان نه دی رسېدلی، خو په یوه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. خوږیانی همداراز وویل چې په چاودنو کې یوه ورانکاره ډله لاس لري، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
څو کسان د دې قضیو په تړاو ملي امنیت نیولي دي، ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي؟
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پرلپسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والي ویان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر ټپیان دي. همداراز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی، او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والي د وایند په وینا په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شو. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد همداراز وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه وسوه شلز د کوونکې ثبت کړي دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی یو ښوونکی وایي خوشحاله دی، خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سنګ کتابونه په درېیم کې هم وایو، په اول کې هم وایو، او فقط یوه ریاضي په پښتو ده، په دوهم سنګ کې لرو او یوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست کشنیان راځي و مکتب ته، موږ کول ورکوو چې کتابونه درکو، ها درکو، دا درکو، هغه سې راشي، نه کتاب سره، کتاب شاسته، نه قلم سره.
د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه به سر شاو راتلونکي کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې اویا زره زده کوونکي لري چې څوارلس زره نجونې دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یک شنبه پیلېږي. دا مسابقه به د ایرلند په وخت د ورځې په لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان له ایران سره د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې پر بیړ یو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو پاړه د خبرو لپاره پر روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوه فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکارۍ شورا او عرب لیگ مشانو ته بلنه ورکړه چې د می په شلمه د مکې په بیړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشیزه کې به د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجاري بیړیو او ریاست ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وشي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي، خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لورې ملاتړ کېږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو غږ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د اتریش صدر اعظم سابستیان کراس په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غږ کړی دی. د اتریش د صدر اعظم رسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادي ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کېږي او ځان د روسیې د یوه پیژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اتریش د اوسادې ګوند یو بل چارواکی د هغې خبرې ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمانځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی، خو نوره مداخله نه ده کړې. او هالنډۍ سندره د ایروویژن د سشکال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. د ایروویژن سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالند د موسیقۍ د دې فیستیوال کوربه وي. تېره شپه د ایروویژن د سندرو مسابقه د اسرائیل په تل ابیب کې وشوه. دا مسابقه په درست نړۍ کې لسګونو میلیونو تنو په ژوندۍ بڼه ولیدل. دوهم مقام د ایټالیایي او دریم د روسي سندرغاړو سندرو وګټ. زمو شاخله ازادي رادیو او ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. د انتخاباتو د څار یو ټولنه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه ښیي.
دا به بیا د بحران ده کې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ ته راولي چې بیا به یې حلول او بل دفعه پای نه منل دا به یو ستونزمن کار وي.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهېږي چې په دغه ښار کې ایرانی سنی دیني عالم چا پرې حمله کړې ده. د غزنی ځینی اوسیدونکو وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
مانوم جیلانی دی بزازی کې مخبل دوکان د مختمو مالیه ورکوله وسې نه ورکوه.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراس دوه اونیس پروګرامونه خبرو. ربشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاهو پر اخیستو شاوخوا شل میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزد هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
شل میلیون ډالر ورته تخصیص کړ د افغانستان دولت تکر کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده. څوک به د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ډکې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ ته راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې، دغه موضوع ټول له دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلۍ مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم صفی زاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناصرګندو وسلوالو کسانو د جمعې پر ورځ په هرات کې پر دغه میش سونی ایرانی روحاني دسی وکړي. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړي، خو یو شمېر ایرانی رسنیو هغه د ایران د شیعه رژیم یو مخالف بللای دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم صفی زاده حمله جنایي عمل و که تروریستي پیښوه. محمد ابراهیم صفی زاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنیو هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر صفی زاده د جمعې په ورځ ناصرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتيایي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم مختدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیری بررسی کوي. ان شاء الله دا تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پېښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبري اژانس صفی زاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللې دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پاڼو هغه د رژیم مخالف معرفي شوی دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې صفی زاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډېر وخت کېږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل موږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، دغه ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات په ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه. طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده. ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر صفی زاده د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم سفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو. خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د سفیزاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې یو څه پرمختګونه کړي خو کافي نه دي او باید په دې برخو کې زیات کارونه وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځ غونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل سوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلي دي. د دې خونې مشر شرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبره کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوي څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونو 1 میلیارد ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نور هم لوړه سي.
ډېر افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې اختطافونه، نامنۍ او باج غوښتنې په افغانستان کې د صنعت او سوداګرۍ د لارې خنډونه دي. تل دوی شکایت کړی دی چې په لویو لارو کې ورڅخه باج غوښتل کیږي، خو اوس له غزنی څخه راپور لرو چې د ښار له سوداګرو او دوکاندارانو څخه هم باج غوښتل کیږي. د غزنی ولایت چارواکو په دې ولایت کې خلکو ته امر کړی چې نور دې وسلوالو طالبانو ته کلنۍ او میاشتنی مالیه نه ورکوي، کنه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لاملونه بېلابېل شوي. دوو تنو دوکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلي دي چې دې کار ته یې ملا تړلې ده.
زما نوم احمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې. هغه مارکیټ والا خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروډیان ورې ورته قیل ورکوي ما تر اوسه نه ده ورکړې او نه یې ورکوم.
زما نوم جیلانی دی. بزازي کوي ما خپل دوکان دی مخته مو مالیه ورکوله اوس یې نه ورکوو.
ولې مخکې مالیه ورکوله اوس یې نه ورکوي؟
هغه زموږ خپل کار دی. که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت ګڼي نو مدني فعال عصمت تره کوي. بیا وایي د غزني ډیری خلک له وسلوالو سره همدردي لري. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیې په ټولولو بوخت وي.
بعضې تجاران، سوداګر، حتی دکانداران او د هغوی کلانتران په ډېر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي. او دا چې ولې او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضې خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردي لري. دوی هغوی ته دوکان په دوکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالیه ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنۍ او کلنۍ مالیه ورکوي. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپله همدردي او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردي بولي خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې اتیا کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي خو په سلو کې لا نوي کسانو یې په زور غواړي.
د
غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دې حیرت لاره چې والا تم امنیت نشه ساته زه مجبورم طالب ته مالیه ور نن دوستانو بیای ارغنگ در بانده که ور که هر تو دی ازت سنایوی چی پده نامه بانده گیر شد یا طالب ته مالیه تولیوی یا ارکیوی نور به بیدی گیله نکا چه ده ستسکی.
وحید الله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی د ولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او دوه ویشت دقیقې دی. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترڅنګ په یو رسمي ګډ اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکارۍ لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلومات د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښوولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله پرونۍ ګڼې کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله شغلی داودزی د یوه هیئت په مشرۍ د سوریه غوی پر 22مه جرمني او تر هغه وروسته هندوستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی داودزی چې د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی سلاکار هم دی، د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې پر ورځ په کتنه کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو له لارې حل شي چې مالکیت او مشري د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین ایکسپریس ورسپانې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل شوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داوودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سوله کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورسپانې په لیکنې کې د شغلي داوودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داوودزی له هندي چارواکو سره په کتنې کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې په پام کې ده د سپتمبر پر 9 یعنی د تلې میزان پر 6 وسی.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. ساعت 8:15 شوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له خبریالانو غوښتل چې د ژورنالیزم له قدرته په استفادې د حقایقو پر رسولو کې استفاده وکړي. پا فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرشې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حملې وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لڅ رګ لاس وهي، خو ډاډ یې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړې کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی، په ټولنو کې ظلم ورسره کېږي او شړل سوي دي.
نو
پر ستاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. ستاسو کار د سوی تفاهم جوړول نه، بلکې د یو او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. ستاسو کار هغو خلکو ته آواز ورکول دی چې ژغ یې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقونو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولی شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمېر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډېرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمېر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې لپاره چې هیواد یې تر 2024 پورې په سپوږمۍ کې بیا امریکایان فعال حضور پیدا کړي، د ناسا یا د متحدو ایالاتونو د فضایي تحقیقاتو ادارې ته د 1,600,000,000 غوښتونکی دی. ترامپ له کانګرس څخه دا غوښتنه تېره اونۍ په یوه ټویټري پیغام کې وکړه. د لیکلي زما په حکومت کې موږ د ناسا ستروالی احیا کوو او غواړو چې سپوږمۍ او بیا مریخ ته ستانه شو. د همداراز لیکلي چې په فضا کې په پراخه پیمانه د امریکا د فعالیتونو د زیاتېدو لپاره بودیجه زیاتېږي. په وروستیو کې سپوږمۍ ته د ساینس پوهانو پام یو وار بیا زیات شوی دی. هند او چین هم سپوږمۍ ته ستوربیړۍ لیږلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سمو شخله آزادی رادیو اوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وای په جلال آباد کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. مرکزي حکومت توجه وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ چې البته د زابل ولسوالۍ ده لیکي سوله د اختر په شپو ورځو کې د هر افغان ارمان ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه چې انتخابات د بایومیټریک سیستم لاري نه کوي معقوله پریکړه ده. خو شفیع جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي وایي د چارواکو کړنې د انتخاباتو په باره کې جنجالونه په جنجالونو کې ضربوي. عزت الله رښتینی له کندهار څخه لیکي وایي باید په لوی اختر کې په لوی او کوچني اختر کې اوربند اعلان شي. طالبانو څخه هیله کوم چې دا اختر پیش دی چې خلکو ته د خوشحالۍ اختر وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولان لیکي وایي ټول افغانان باید په روژه مبارکه کې د سولې دعاګانې په خپلو عبادتونو کې هیرې نه کړي. دا هو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښمیرې لاري مو راستولو.